سی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر اتو نه بجو دوام کوي. د خبرونې پراپرونی کوي چې واشنگتن یو ور بیا له وسله والو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي. نن پنجشنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر 4. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. واشنگتن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیات به افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لسورځنی سفر نن پنجشنبه پیلوي. د لامی په حواله د زنګړی استازي زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیمی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې دغه شخړې ته د مذاکرو له لارې حل لاره پیدا سي. وروسته له هغې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار ټاکل شوی، دا یې لومړی رسمي سفر دی. د لامی په حواله دا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ، اسانتیا برابرولو او برخه اخیستلو لپاره د امریکا د ادارې هوډ څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ګرم وبلل سي. شاه محمود قریشی دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. قریشی زیاته کړه چې لا هم افغانستان د ترهګرو ډلو خوندې پناه ځای دی او پاکستان هیله مند دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې سوله ټینګه سي او دا زموږ ګډ هدف دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې د ترهګرو دریشو د ایستلو قصد لري، خو بې ځایه تورونه پر دو اړخیزو اړیکو ناوړه اغیز کوي. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې د نوي صدر اعظم عمران خان د حکومت له راتګ سره ژمنې کړي، خو عملي ګامونه نه دي اخیستي. تمه ده نن د افغانستان د اجرایه رئیس په مشرۍ هیات په جاکارتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره وګوري. عبدالله عبدالله پرون په دوه ورځني سفر پلازمینې جاکارتا ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې دی د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو، د هغه له مرستیال یوسف کالا او د انډونیزیا د عالمانو شورا له غړو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له اجرایه رئیس سره د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای هم ملګری دی. د افغانستان د سولې پروسه او له ترهګرو سره مبارزه د اجرایه رئیس د انډونیزیا د سفر د اجنډا مهم ټکي جوړوي. د انډونیزیا دینی عالمانو روان کال د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو ته بلنه ورکړه او په دې درې اړخیزه غونډه کې عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله. د افغانستان غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر افغان د کرکټ مینوالو ته د فیسبوک له لارې په خبرې کړي پیغام کې بلنه وکړه چې د دې لوبو نندارې ته ورسي.
ګرانو هیوادوالو، د کرکټ مینوالو، څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې 5 اکتوبر نه تر 21 اکتوبر پورې د آی پی ایل سیالۍ په شارجه لوبغالي کې شروع کیږي. تاسو څخه هیله کیږي شارجه لوبغالي ته راشي او خپل لیګ او خپل لوبغالي تشویق کړي.
د افغانستان په غوره لیګ یا آی پی ایل کې د کابل، کندهار، بلخ، ننګرهار او پکتیا لوبډلې شامل دي. په دغو ټیمونو کې ځینې نامتو بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. دغه لوبې د 10 اوورونو دي او هر لوبډله به له یو بل سره 2 ځله مخامخ سي چې د ټولو لوبو شمیر 23 ته رسیږي. واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې تهران د همدغه تړون پر بنسټ د عدالت نړیواله محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه. د محکمې پرون فیصله وکړه چې امریکا دی پر ایران لګول سوی بندیزونه محدود کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون رسنوی ته وویل زیران کوم چې متحد ایالاتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې 9 کاله ځنډېدلې ده. ایران تر دې اعلان وروسته وویل چې امریکا داسې هیواد دی چې قانوني اصول نه مني. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران تر اسلامي انقلاب مخکې هغه وخت لاسلیک شوی و چې د دواړو هیوادونو اړیکې تودې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چنبې له ورځې د آسیا د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په واشنگټن کې رسنیو ته د دغه سفر په اړه وویل د بهرنیو چارو وزیر پامپیو به جاپان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او چین ته د اکتوبر له 6 تر 8 سفر وکړي. د شنبې او یکشنبې په ورځو به ښاغلی پامپیو د جاپان له چارواکو سره وګوري، بیا به له هغه ځایه پینګ یانګ ته ولاړ سي او تر هغه وروسته به جنوبي کوریا او چین ته سفر وکړي. شمالي کوریا ته د پامپیو د سفر هدف دا یاد سوی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر دویمې سرمشریزې ته لاره ورسي. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جنګ اون سره لومړی ځل د جون پر 12 په سنگاپور کې غونډه کړې وه. او د ناټو عمومي منشي وایي یوه ورځ به ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. یانس سټولټنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د ګرجستان او ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال وکړه. سټولټنبرګ وویل چې د ناټو دروازې پرانیستې دي. په 2008 میلادي کال کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې موافقه شوې وه چې ګرجستان به یو وخت د ناټو غړی سي، خو تر اوسه نیټه نه ده ورته ټاکل شوې. ګرجستان چې 3 میلیونه او 1 لک نفوس لري، په 2008 میلادي کال کې له روسیې سره یوه لنډه جګړه وکړه. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف ویلي چې که ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي، نوې خطرناکې شخړې به رامنځته سي.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې واشنگټن یو وربیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي. په دې برخه کې پاکستان همکاري کولی سي.
پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. څو هغه مشران پاکستان کې دي، څو په ایران کې دي، څو په افغانستان کې دي، څو په قطر کې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې زیات ولایتونو ته حساس مواد رسیدلي.
تقریبا غیر مرکز نور غون ولایت ته ورسېدل، مرکزي ولایت ته.
په سیوی سرتیری له حکومت څخه پاملرنه نه غواړي.
دولت مرسر رئیس نه کړی مردا ورستنه د سیم مرسر همکاري وسی مردا وزانی نه یو د خټو نه یو د بیرچیو د پدنګ نه یو.
په بهرنی موضوعات کې ورته واشنگټن لیران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې واشنگټن یو وربیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل په افغانستان کې د سولې په پروسه کې یو خوځښت رامنځته شوی او طالبان باید له دې فرصته ګټه واخلي. مایک پامپیو له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر افغان طالبانو غږ کړی دی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو په دې باور دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوه هڅه پیل شوې ده او افغان طالبان کولی شي چې د خبرو له لارې له دې فرصته استفاده وکړي. نورت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د سیشن بی په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. نورت د پامپیو د تیرې میاشتې د اسلام آباد سفر ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د پامپیو هغه سفر هم مهم و. موږ ډېر ښه سفر درلود کله چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ او ګټورې غونډې یې د پاکستان له حکومت سره لرلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سې شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال سره په واشنگټن کې تر خبرو وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل لار سیاسي ده او پوځي تجربه ناکامه شوې ده. ښاغلی قریشی زیاته کړه چې اسلام آباد او واشنگتن دواړه په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتون کې دی او اسلام آباد په دې مسله کې مرسته ته چمتو دی. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې باور دی چې اسلام آباد نشي کولای چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي.
پاکستان طالبان باندې فشار راوستي شي، کوشش نورم کولای شي، خو دا به چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. سب هغه مشران پاکستان کې دي، سب ایران کې دي، سب افغانستان کې دي، سب قطر کې دي، نو هغه باندې که فشار راشي نو دونه فشار نه راځي چې هغه به مجبوري کې او داسې فیصله وکړي چې د هغه په ګټه نه وي.
فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو له پاکستان غوښتي دي چې له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. طالبانو په خوا د سولې د خبرو لپاره پر دې ټینګار کاوه چې دا خبري د کابل له حکومت سره نه کوي او له امریکایانو سره یې کوي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلس په مشي امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشانو سره کتلی وو، خو تر دې خبرو وروسته په افغانستان کې نه جګړې درېدلې دي او نه هم کمی شوې دي.
ومنځل چې واشنگتن یو اربیا له وسله ولو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو لویه برخه کابل ته رسیدلې او پاتې سیمو ته به هم ورسول سي. رحمت الله افغان تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او ډېر حساس او غیر حساس مواد کابل ته رسیدلي او وروستۍ جوپه به یې نن راورسیږي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د نورو ولایتونو مرکزونو ته رسیدلي او د کابل زون پنشیر، کاپیسا او پروان ولایتونو مرکزونو ته به نن ورسیږي.
اساس مواد چې د انتخاباتو لپاره پکې دي هغه مکمل رسیدلي، هیڅ هم بیرو د څه شي نه دي پاتې، یو مکمل د کرنګ دی کا نور څه شي نه دي دا کا قرطاسیا دا غونډه رسیدلي دی غته کابل ته. د هغو رسیدي ولایتونو تقریبا غیر د مرکز نور غون ولایت ته ورسید، مرکزی ولایت ته.
خغلی هاشمی زیاتوی چې د بایومټریک شاو خواتنیم زره دستګاوی پرینټرونه او سرورونه کابل ته رسیدلی او پاتې نور به نن د چهارشنبه په ورځ له دوبه کابل ته راورسیږي. نو ما وړی وای د بایومټریک وسایلو د کاریدنې او د انتخاباتي مرکزونو د کارکونکو د نیولو لپاره چټک کار روان دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د میزان پاتويشتمه تر سره کیږي او دا مهال ورته ل غزنی پرته د کاندیدانو ل لوري په ټولو ولایتونو کې کمپاینونه روان دي. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا کڅه هم انتخاباتو ته د چمتووالي له هڅو هرکلی کوي، خو په ولایتونو او له ولایتونو ولسوالۍ ته د حساسو موادو د لیک د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وای که حساس مواد خوندي ونه ساتل سي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راسي.
زموږ ویره دا ده چې د حساس مواد لکه رای پاڼې، لکه بایومټریک ماشینالات او تجهیزات، همدارنګ هغه نوش و دلونه و اسناد چې دي هغه ډېر مهم دي، هغه باید په ټوله مانا باندې په دادمنه توګه وساتل سي، د غونه خوندیتوب وسي او چالاس ورته انتقالات باید مسونه ویزه کې چې موږ ویره لرو چې ممکن ځینې مغرضین درزل د هغه تجهیزات په تخریب باندې لاس پوری کړي، هغه خراب کړي، هغه منځي سي تاسو کمیسون د ډیټا ارسیس په غړ باندې شسنۍ پریکړه وکړي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې امنیتي او دفاعي بنسټونو په امنیتي غونډو کې د حساسو موادو د خوندي ساتلو ډاډ ورکړي. د دغه کمیسون منشي ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي چې په دویم پړاو کې به حساس مواد د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو او د انتخاباتو له ورځې وړاندې په دریم پړاو کې د رایو مرکزونو ته انتقال سي. په افغانستان کې روانه نامنی د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو ستره استون زده. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ادارو ورته بشپړ چمتووالی نیولې او ډاډ ورکوي چې دغه انتخابات به په ټاکلي وخت په شفاف ډول ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او ګڼ سوداګر وایي چې د مالی وزارت د سوداګرو او واردونکو ستونزو ته له پاملرنې پرته ګمرکي تعرفې لوړې کړې چې دې کار دوی ته تاوانونه اړولي دي. تفصیل خان محمد سینا.
د د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د بیلابیلو سوداګریزو توکو واردونکو وای د مالی د وزارت لخوا د وارداتي موادو په یو کانټینر له 1,500 افغانیونه تر 1,500 افغانیو پورې د ګمرکي تعرفو د لوړېدلو له امله اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت بیلابیل مالونه ایسار دي. دوی وایي د مالی وزارت په دغه اقدام سره د افغان سوداګرو او واردونکو پر فعالیتونو او ستونزو سترګې پټې کړې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دومره لوړې ګمرکي تعرفې ورکړه د دوی له توانه پورته ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال خان جان الکوزی په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
بله، که دولت دې ته توجه ونه کړي واقعا چې اقتصاد هم سقوط کوي، تجارت هم د منځه ځي او مستهلک ته هم ضرر رسیږي، او د ورځې $1,000,000 ډیمرج او ډیټینشن په خلکو باندې راځي، توقف ترې اخیستل کیږي، مصرف د بازار جګیږي، او تکیوزو امیدوارې مه چې ډېر زر ورته یو د حل لاره پیدا شي.
ښاغلی الکوزی دا هم وویل اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې په زرګونو بار لارۍ ولاړې دي چې خوراکي مواد یې د بیکاره کېدو له خطر سره مخ دي. افغان سوداګر او واردونکي وایي په وارداتي مالونو د تعرفو لوړول نه یوازې دا چې سوداګرو ته مالي زیان رسوي او له لا فعالیتونه یې ناهیلي کوي، بلکې مصرف کوونکي چې اکثره بېوزلې خلک دي د عادي خوراکي موادو د اخیستلو توان بایلي. افغان سوداګر او واردونکي رحم الدین حاجی آغا په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړه:
ټولو ګمرکاتو کې موټرونه ولاړ دي، په دې خاطر چې دوی غواړي 30% مالیه لوړه کړي. دا موضوع باید شپږ میاشتې مخکې تاجر ته ویل شوی وای. په دې کې غوښې دي، د چرګانو دانې دي، د فابریکاجاتو خام مواد دي، خپل ام تاریخ تیری، ام بازار دا اوس دستی بازار 40% لوړ شوی دی چې مستعلق بیچاره په دې کې ډیر ضرر لیدلې دي.
د مالی وزارت په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیګل شوی غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ له خونی او له سوداګرو سره مشوره شوې ده. د دغه وزارت وایاند شمروز مسجدی وایي:
د یوې میاشتې لپاره وخت ورکړل شو تر څو هغه اموال چې افغانستان ته راوارد شوي دي په مرزونو کې موجود دي، هغه باید یو خاص میکانیزم مطابق او باید تحصیل او آزاد بازار ته باید ولېږل شي. دلته مسله د تعرفې د کموالي او د زیاتوالي نه ده، مسله مطرح د تطبیق د قانون ده چې وزارت مالیه د قانون په چوکاټ کې په خصوصي سکتور سره همیشه همکار دی او تل د دوی لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې ژمن دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د مالی وزارت په وارداتي موادو ګمرکي تعرفې لوړې کړې، بلکې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې څو ځلې تعرفې لوړې کړې چې د سوداګرو له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې واردونکي مواد باید تفکیک شي، یعنی کوم مواد چې تولید یې دننه په هیواد کې کم او واردولو ته یې اړتیا وي باید تعرفې د سوداګرو او مستهلکینو توان ته په کتو په تدریجي توګه لوړې شي، نه یو ځل. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په کندهار کې له وسلولو طالبانو سره په جګړه کې ټپي سوي سرتیري د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي، خو امنیتي ادارې له دوی سره د همکاري ډاډ ورکوي. صادق رښتینی راپور لري.
نقیب الله خالق داد او شاقه هغه پولیس سرتیری دي چې له وسلولو طالبانو سره په کندهار کې د مخامخ جګړې پر مهال ټپیان سوي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې خپل د بدن ځینې غړي هم له لاسه ورکړي، له چارواکو غواړي چې ژوند ته یې پاملرنه وکړي او اړتیا بیې ورپوره کړي.
دولت مر سره هېڅ نه دي کړي، مر دا غوښتنه ده چې مر سره همکاري وسي، مر د روزانې نه یو، د خټو نه یو، د بیلچیو د بدن نه یو، وطن ته مې دا قرباني ورکړې ده.
دا عسکر، دا ځوانان چې یا شهیدانېږي یا معاملې پر کېږي، نور دغه معاملو ته باید د پای ټکی کښېښول شي، نور باید داسې معاملې پر ونهسي. نور موږ د خپل حکومت څخه دا خواهش کوو او دا مهیله ده چې د دې ځوانانو نور غور واورېدل شي.
که یعنې ما خدمت میکنیم، صدای ما را پیشنهاد کو، ما تو زخمی شدیم به خاطر وطن، دست خود از دست دادیم، خدا مایوب ساختیم، کسی هیچ صدای ما را نمیشنوه.
ټپي سوي سرتیري همدار زیاتوي چې ډېر کله د کومو روغتیایي اسانتیاوو له امله یو شمېر ټپي سرتیري د جګړې په ډګرونو کې سا ورکوي. په عیني وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې د زیانمن کېدونکو سرتیرو او د هغوی له کورنیو سره پر وخت مرستې ترسره کیږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ټپي سرتیرو درملنه له هغوی سره نقدي مرسته او د سرپناه لپاره د مځکې ورکړه د دولت مسؤلیت دی.
هر غړی چې یو سرباز یا سرتیر یا د وطن خدمتګار چې د وطن لپاره قرباني ورکوي په شهادت رسیږي، دغه دپاره مکمل اوراق جوړیږي، دغه دپاره وکیل ټاکل کیږي، دغه دپاره د محکمې امر غواړي. دا یو مکمل منظم سایکل دی چې د وزارت دخوا د منظور شوې لایحې پر اساس باندې ټوله موارد طی کیږي، هغه قدمونه طی کیږي، وروسته دوی ته اکرامیه ورکول کیږي، سفر خرچ ورکول کیږي، تدفین مراسم پیسې ورکول کیږي، بیا دوی ته میاشت په میاشت تنخواه والا کیږي، او ان تر دې چې د حج د مراسمو کې هم نوم کیږي، د هغې په پروسه کې هم نیول کیږي، یو نمره مځکه ورکول کیږي.
د پوره تجهیزاتو، وسایلو او نورو اسانتیاوو د نشتوالي له امله ډېر کله افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبلې ویني، او همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي.
او سمن علي بشیر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز په افغانستان کې د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې د کابل او افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه یو میاشتنی راپور چمتو کړی او لیکلي دي د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان پوځ او پولیسو تر 400 زیات کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. نیویورک ټایمز د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ورځني تلفات په اوسط ډول له 300 کسانو دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې سږ کال د تلفاتو شمیر د تیرو کلونو په پرتله ډیر و. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سپتمبر میاشتې هرې پیښې ته جلا کتلي او لیکلي دي په دې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په فراه، غزنی او بادغیس ولایتونو کې تر ټولو خونړۍ حملې پر افغان امنیتي ځواکونو وسوې. یوازې په همدغو درو ولایتونو کې د وژل شوي شمیر 200 و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تهدیدونو زیاتېدو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د سه شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په خوندي سیمه کې ولسي جرګې ته د یوه نوماند په غونډه کې ځان مرکې برید وسو. کامه ولسوالي جلال آباد ښار ته نږدې ده او د ننګرهار ولایت له خوندي سیمو ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال لیکلي په ننګرهار کې ناامنیو او داعش ډلې حضور ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې د اکتوبر د 20 انتخابات به د طالبانو او داعش ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې هم کیږي که نه. د ورځپاڼې په استدلال په کامه ولسوالي کې د سه شنبې حملې په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو د څار ادارې په افغانستان کې د جګړې پر خصوصي کولو انتقاد کړی دی. د خبرونې په وینا که داسې کار وسي په افغانستان کې به د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ سي. تر دې مخکې د بلک واټر بنسټګر اریک پرنس په یوه تلویزیوني وینا کې ادعا کړې وه چې د افغانستان جګړه به په خصوصي کولو او د افغان ځواکونو په ملاتړ سره په شپږو میاشتو کې پای ته ورسیږي. د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه بلک واټر شرکت په عراق کې د وژنو او بد چلند په ګڼو مواردو کې تورن دی او د افغانستان د جګړې مسؤلیت هغوی ته سپارل به اغیز نه لري. دا اداره استدلال کوي چې د بلک واټر په ګډون خصوصي امنیتي شرکتونه له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې پراخ حضور لري او په مستقیمه توګه د امریکا پوځ ته ځواب نه وایي، خو که کوم جرم وکړي امریکایي محکمو ته پر ځواب ویلو اړ ایستل کېدای سي. اریک پرنس ویلي د دې ځواکونه به د افغانستان د اساسي قانون له مخې ځواب وایي چې د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه په داسې صورت کې به د افغانستان وضعیت نور هم کمزوری سي، ځکه قضایي نظام یې ضعیف دی او دا ځکه هم چې په دې هیواد کې د ملکیانو د وژنو قضیه لږ حل شوي.
واشنگتن له ایران څخه د 1955 کال د دوستۍ تړون بیرته واخیست. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته د دوستۍ د دغه زاړه تړون په استناد عریضه وکړه. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله له احمد شیبر څخه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دوستۍ د دې زاړه تړون د لغوه کېدو پر مهال د ایران اسلامي انقلاب پایل ته اشاره وکړه او وی ویل
I'm announcing that the United States is terminating the 1955
treaty. زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون باطل کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې نه د ښکاله ځنډیدلې ده. تهران تر دې اعلان وروسته د امریکا متحده ایالاتونه محکوم کړل او وی ویل چې دا داسې هیواد دی چې قوانینو ته درناوی نه کوي. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران د 1990 کال تر اسلامي انقلاب مخکې لاسلیک شوی و. هغه وخت د واشنگتن او تهران ترمنځ روابط ډیر تاوده و. د واشنگتن تر دې پریکړې مخکې د عدالت نړیوالې محکمې له امریکا وغوښتل چې هغه بندیزونه سست کړي چې نوی پر ایران لګولی دي. واشنگتن وروسته تر دې دا بندیزونه ولګول چې له ایران سره لکړې اټومي موافقې خارج شو. د 1955 کال د دوستۍ د تړون لمخي باید د دوړو هیوادو ترمنځ لانجې نړیوالې محکمې ته راجی شي. په دې پسې چې د می په میاشت کې واشنگتن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال لا اټومي تړون څخه ووت، د اګست په میاشت کې پر ایران د بندیزونو لومړی پړاو پیل کړ. د واشنگتن له دې اقدام سره ایران له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ایراني ریال ارزښت او رس تر بلې کمیشي او په بیساري ډول ایراني پیسې د بهرنیو اسارو په وړاندې ټیټه شوې ده. ایران د جولای په میاشت کې په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه او څرګنده یې کړه چې امریکا له اقتصادي پلوه تیری کوي او د 1955 کال د دوستۍ د تړون یو شمېر مادي نقص کوي. خود امریکا قانون پوهان وای پر ایران د بندیزونو لګول یو قانوني حادثه ده او د امریکا د ملي امنیت مربوط مسله ده چې د نورو محکمو له لوري نشي څارل کېدای. په هغه کې د عدالت نړیوالې محکمې د چهارشنبه په ورځ خپل پریکړه واوروله او وی ویل چې امریکا باید داسې شیان چې بشر اغیزمنوي لکه دوا، روغتیایي وسایل، خوراکي مواد، زراعتي شیان او همدارس هغه وسایل چې الوتکې خوندي کوي پریږدي چې ایران ته صادر شي. د کتونکو په باور د نړیوالې محکمې دا پریکړه موقتی ده او د هغې د پلي کېدو لپاره کلونو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عدالت د نړیوالې محکمې دا پریکړه وغندله او څرګنده یې کړه چې ایران د سیاسي هدفونو لپاره له دې محکمې ګټه اخلي.
یو جوړه بوټونه چې بای ارزانه سوي لا هم ولس میلیونه ډالره ورته ټاکل سوي دي. نور لیسمت څاروان
شای باور مو ونشي چې د یو جوړه بوټونو به دی ولس بلیون ډالر وي. دا عادي بوټونه نه دي، بلکې د الماس غمی پکې کارول شوی دي. دا بوټونه په دوبۍ کې خرڅلاو ته وړاندې شوی دي. د دې بوټونو لپاره په ولس میلیونه ټاکل شوی بیه کې تخفیف هم شامل دی، یعنی اصلي بیه تر دې هم لوړه وه. هغه ځای چې دا بوټونه په کې لیلام ته ایښودل شوی هم عادي ځای نه دی. دا ځای برجل عرب دی چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ګڼل کیږي. په دې بوټونو کې څه باندې 100 قیراته یا کریټه الماس کارول شوی دي. د الماس د غمیو په شاوخوا کې سره زره او سپینه طلا هم استعمال شوی ده. د پاشن په نوم د مرغلرو کمپنۍ اجرایی رئیس ویلی غواړي چې دا ډول نور بوټونه هم جوړ کړي، ځکه چې دوبۍ د میلیونرانو او میلیاردرانو شار دی او ځینې کسان د داسې بوټونو د پښو کولو شوق لري. په خو د دغو بوټونو بیه 40 میلیون ډالره ټاکل شوې وه، خو تیره اونۍ 10 میلیون ډالرو ته راټیټه شوه. په دې بیه کې د بوټونو بیمه هم شامل ده او که غلا شي او یا زیان منشي، پاشن کمپنۍ خاوند ته یا دې ته ورته نور بوټونه ورکوي او یا یې وړیا ورته ترمیم کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د نزدنې له هر ولایت د لالګوري ولسوالۍ د چکنور د کلی له ګلدین تای سره په تماس کې مات بعض سلام اعظم او خایس او تقاضا یې وکړه دا چې عام ولس غریب او خلکو چې دا کوم پاسپورتونه باندې دغه کوم اویزي چې بندي شوی دي دې ځکه چې موږ افغانستان کې سپتال نشته، په افغانستان کې چار مار بن نشته، کوم کارونه دي کوم جن دي کوم حساب کتاب یې هغه ټول د خلکو په لاس کې چې هغه خلک مالدار خلک دي، سرمایداران خلک دي. موږ غواړو چې اویزي ګوګل پاسپورت باندې موږ کې یو څه خارجي مملکو له مستری و تر لاسو موږ بل سن نه سو یو ویزه چې موږ له ګوم نه پیټنګر زړه پک زړه تلو زړه تزر الله زړه هغه شان دي خو ته نه زی کوم قانوني حق چې د اویزي هغه به چې هغه سید ته هغه پینځه ډالر چې هغه لږ ډالر چې هغه سو حکومت خپل خو هغه خپل اختیار دي چې کوم قانوني حق هغه موږ به بالکل خو خو خي بنو له ورکو والسلام الله دې چې موږ ته پیغام نشه چې موږ غریب او قانون له ګولډین ته تلتی ولسوالۍ.
السلام علیکم. ز عبدالخالق د بادغیس ولایت د بلمرغاب د سوالی د بوکند کړي و شیدون کم د عبدالزوی چوستلال خیرات پکین کشبن کو د وشکالی عمل راغلی د تم سره هیڅ نو کومک نه سوې نه غزای سوې نه نور کومک سوې یو اړ شپ زرو پیرا کړی دي او بیا تر اوسه هیڅ نه درا کړی مو د ټول مخلوق ټول عوام دلته چار چر غړي د ټول د کاجستان منډیکه ورته وای د منډیکه کې مو ټول د ولج سره مخ ټول خلک د ولج سره مخ نه خیمه لري نسل پناله لري ټول پر داس باندې ناشته.
السلام علیکم. زه فیضان د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ زرنی سایت سره په تماس یم.
آزادی رادیو نزما دا خواهش او ارزو ده چې دا غزما پیغام نشر کی ورور زموږ په ارغنداب ولسوالۍ کې ستدیږي خلک تبا او بربادي وشکلې ده د حکومت جوړ چارواکي خلکو څخه پیسې د وشر او زکات په نامه اخلي چې څوک مې چې ور په یوه بانه او په بله بانه اخشي موږ د آزادي رادیو سزا هیله ده چې دا زما پیغام نشر شي او دا د جوړ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اته نیمه بجې سوې. اوس هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وخت دی. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. تمه ده نن د افغانستان اجرایه رئیس په مشرۍ هیات په جاکرتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. واشنگتن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې له ورځې د آسیا د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د ناټو عمومي منشي وایي یوه ورځ به ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیس پروګرامونه په هم دي خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو تر دغو پروګرامونو مخکې یو بل نړیواله مسأله څېړو. د ازادي راډیو د خبرونو مرکزی څنګه په امریکا کې پر روانو ټاکنو یوه لیکنه خبره کړې ده. په راپور کې دې ته کتنه شوې چې سش کال ولې د امریکا د کانګرس او ایالتي انتخاباتو لپاره د ښځو سیاسي مبارزه د نورو کلونو پرتله متفاوته ده. فرشته جلالزی د دې راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د 315 او د سنا 15 چوکیو ته انتخابات وشي. په همدې ورځ به امریکایان د 30 ایالتي مشرانو یا ګورنرانو او وکیلانو د ټاکنې لپاره هم رای ورکوي. په نیوجرسي کې د روګرس په پانتون کې د امریکایي ښځې او سیاست په نوم مرکز ویلي چې د کانګرس د دواړو خونو لپاره د ښځو کاندیدانو شمیر د تیر وار په پرتله ډیر زیات دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس 209 او د سنا لپاره 2 ښځې کاندیدانې دي. د امریکایي شوزي او سیاست مطالعاتي مرکز مشري جین سینزاک ویلي چې د امریکا په دواړو لوی ګوندونو کې د هر کال په پرتله سش کال د شوزینه کاندیدانو په شمیر کې زیاتوالی لورای لیدل کېده. جین سینزاک ویلي چې سش کال په امریکا کې د هغو شوزو شمیر هم زیات شوی چې غواړي په ټاکنیزو پروګرامونو د سیاسي مجلسونو په جوړولو انتخاباتي کمپاینونو او له دې سره په تړلو قوانینو وپوهیږي او زده یې کړي. مرمن سنزاکویلی شزی سشکال پرته لدی چې په قالب کې د ځان جوړولو هڅه وکړي انتخاباتي کمپاینونه چلوي. هغه پر داسې مسلو ژغیږي لکه د جنسي تشدد، شخصي تجربه، د کوچنیانو روزنه او کار کول ولی یو امور کولای شي چې ښه وکالت وکړي او د پالیسی جوړولو په وخت کې شی پریکړه وکړي. د امریکا په انتخاباتو کې د شوزو د ګډون زیاتېدل د امریکا د جمهوریت ریاست چوکۍ ته د ډونالد ترامپ د انتخاب په ګډون ډیر دلایل لري. په امریکا کې په 2014 میلادي کال کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د یو خبريال سره د هغه داسې مکالمې ویډیو خبره شوه چې د شوزو په اړه یې سپکې او له توهینه ډکې څرګندونې کړې وې. خو ډونالد ترامپ د انتخاباتو په ورځ د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته ماته ورکړه. د 2014 میلادي کال د جنوري په 10مه د ډونالد ترامپ د لوري تر مراسمو یو ورځ وروسته میلیونونه امریکایانو چې اکثر شدي په واشنگټن او نورو لوی ښارونو کې د ترامپ پر ضد مارش وکړ. تر دې وروسته په امریکا کې له شوتو سره د جنسي تشدد پر ضد انټرنیټي کمپاین می ټو پیل شو چې د امریکایي ښځې او سیاست مرکز د مشر جین سینزاک پوینا ډېری امریکایان یې سیاسي مبارزې ته متوجه کړي. د شوزو سره د جنسي تشدد پر ضد په دې کمپاین کې ډیرو پیژندل سوو هنرمندانو، لیکوالانو او د نورو مسلکونو خاوندانو شوزو د هغو سړیو نمونه خبره کړل چې جنسي زور زیاتی ورسره کړی او هر یوې د خپلې تجربې په اړه خبرې وکړې. له دې کمپاین سره په امریکا کې د سیاستوالو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او پیژندل سوو هنرمندانو په ګډون ډیر نارینه رسوا شول، چوکۍ له لاسه ولاړې او حتی د جنایي تحقیقاتو لپاره ځانګړو ادارو ته ورپېژندل شول. خو د جن سینزاک په وینا د دې تر څنګ نور مسایل هم شته چې په امریکا کې زیاتې ښځې سیاسي مبارزې ته تشویق کړې دي. د بیلګې په ډول د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې د جنجال پارونکي پریکړې چې له مکسیکو سره په سرحد کې غیر قانوني مهاجرین د هغوی له کوچنیانو څخه جلا کړل پر ډیرو ښځو اغیز وکړ. د امریکا د